پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه د زمری اسد درويشتمه د اگست میاشتې 14مه د خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول شوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. باختر دولتي خبري اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان شو. په بیان کې راغلي چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یوه کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی وو د سا اخیستو مصنوعي سا اخیستو دستګاه لري کړی سوی او کولی سي چې خبري وکړي. د هغه یو همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات نه دی ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړی په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یو قاضي په توقیف کې د هادي ماتار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري دراکیټي حملو تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکی تېره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا حمله دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه شي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:03 دي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دوغو مسایلو تفصیل اورئ. د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي. په افغانستان کې بریتانیا ته انتظار پاتې شوي کسان وایي
نو لویری هیڅ لوګره نه سموتلی، حیران دي ته چې بل اخره به ژوند څنګه کیږي او څه وکړي.
د تیر یو کال په جریان کې په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه کوو.
کم 2,000 رسنیز کارکوونکونه 10,000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي هر هغه روسی پوځي به په نښه سي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته لېږدولي او تمه ده چې 15,000 نور هم ولېږدوي. د بریتانیا د کورونی چارو وزیر چې په یوه آنلاین ویډیو کې د پېټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره سوې ویاړ څرګند کړی، ویلي دي چې دوی به د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې له ظلم او ستم څخه تښتېدلي دي. د بدسل کې د چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر افغان همکاران چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي چې له ګواښونو او بیرې ډک ژوند تیروي او په دې هیله دي چې بهرني همکاران یې د انتقال لپاره ورسره مرسته وکړي. نور حل په دې راپور کې
سپروایزر خارجی ما به ما داده.
په افغانستان کې د ناتو قدس ماموریت په چوکاټ کې د برېټانوي ځواکونو له افغان همکارانو دی. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د او دوه درس نورو افغان همکارانو یې شاوخوا شپږ کاله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نورو بهرنیو ځواکونو په ګډون برېټانوي ځواکونو سره په امنیتي او د ژباړې په برخه کې کار کړی دی. وایي لا هم په افغانستان کې دی او له تېرې یو کال راهیسې هر ورځ په ویرا او ګواښونو کې ژوند تېرېږي. دا کس وایي تر دې دمه یې زیاتې هڅې کړي چې بهرني همکاران یې له افغانستان څخه وباسي، خو لا یې کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زه ټول هغه اسناد لرم چې په دومره موده کې له بهرنیو ځواکونو سره مې کار کړی، دا سرټیفیکیټ هم لرم چې جنرال میلر راته کړی. اوس نو له ویرې هېڅ له کوره نشم وتلی. حیران دې ته یم چې بالاخره به ژوند څنګه کېږي او څه وکړم.
وړاندې طالب چارواکو په خپلو بېلابېلو څرګندونو کې ویلي چې د خپل مشرتابه دا فرمان په لیکېدو ته ژمن دي او څوک دې له هېواده وتلو ته زړه نه ښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما بیا ویلي د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې یوازې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه عفو په دوامداره توګه نه ده عملي کړی چې دوی اعلان کړی و، خو طالبانو هغه مهال د راپور هم رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل په یوه آنلاین ویډیو کې چې د پیټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره شوې، ویلي دي چې دوی به د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي برېټانیا په هغه څه چې د افغانستان خلکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي ډېر ویاړي. دا په بشپړ ډول له انسانیت سره زموږ ژمنتیا او له ظلم او ستم څخه تښتېدلو خلکو لپاره لازمه کړنه ده. موږ د افغانستان له خلکو سره د باور اړیکه لرو چې زموږ تر څنګ ولاړ دي او موږ به هم ورسره ولاړ اوسو. اغلی پټیل ویلي چې له افغانستان څخه د دوی په پیټینګ عملیاتو کې په مستقیم ډول د 1000 افغانانو انتقال شمیر ثبت دی چې 15000 یې په مستقیم ډول د پیټینګ عملیاتو له لارې ویستل شوي او 15000 نور به وروسته برېټانیا ته انتقال سي. د تیر 2021 کال د اگست پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان د ګڼو امریکایي او اروپایي هیوادونو په ګډون برېټانیا ته هم انتقال شوي، خو لا هم دا بهیر روان دی او له افغانستان څخه هغه کسان وخت نا وخت بېلابېلو ودونو ته انتقالیږي چې د خپلو پخوانیو دندو او فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري د ویرې او ګواښ احساس کوي.
په راپور کې مو ولیدل چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15000 افغانان دغه هیواد ته لېږدولي او تمه ده چې 15000 نور هم انتقال کړي. وخت نا وخت د دې پروسې پر څرنګوالي باندې انتقادونه کیږي. د سیاسي مسایلو څارونکی توریالی ځازای را سره په مستقیم تماس کې دی. ځازای صاحب، مننه چې په لنډه شیبه کې مرکې ته حاضر سواست. څه فکر کوي چې بهر ته د افغان همکارانو د لېږدولو پروسه ولې مشکلات لري او لا هم په زرګونو کسان په افغانستان کې د یوه کال له تېرېدو وروسته هم بند پاتې دي چې بهر ته د لېږدولو په تمه دي؟
اصلا خو د زمونږ هیواد پردیو یرغلګرو هیوادو د ښکار ډګر وګرځېدلو د دوی د سیاسي ګټو لپاره، او دغه کله چې امریکایانو په دوامې نړیوالې جګړې کې په آلمان اروپا باندې دلته برید وکړلو، د هغه نه وروسته څه بشري نیروی چې وځي ځان سره یوړ امریکا ته، او بلې خوا داسې ډله یې په افغانستان کې حاکمه کړله چې هغه د رڼایي او پرمختګ دښمنان دي. پرون هم یو د انګلیسي کورس وتړلو او دغه بشري نیروج دوی د افغانستان وباسي. د یوې خوانه خو هماغه خلک چې غواړي بیرته د افغانستان ووځي هغه حق لري، ویل د ژوندانه حق لري، د ژوند په خطر کې ده. له بلې خوانه د طالبانو یې دوام په افغانستان کې په دې شکل سره دا یو بشري جنایت ده چې نړیوالو له خوانه په دې هیواد باندې ټپل شوی ده. بل لار نه لري، هغه لار دا ده چې طالبان باید دې ته مجبوره کی چې د دغه ټولو بشري جنایتو ناورین نه چې په هیواد کې تر سره کیږي دینه باید لاس واخلي. د میندو اولادونه د دوی لپاره نه دي زیږولي، وطن لاړو سل کال وروسته لاړو. ډیر بشري جنایت په دې هیواد کې جریان لري. پرونی په د تذکیرو په هغه کې هم یو انفجار وشو چې څوک سب کې زخمیان یا وژل شوي دي. نه پوهېږم چې د پنړۍ کې هیڅ کله دومره جګړې په هیوادو په منځ کې دوام نه وکړه لکه د افغانستان جګړې چې دوام وکړو. دا به تر څو پورې دا جګړه دلته دوام کوي او ټوله دغه بشري جنایت امریکایانو او خصوصا پاکستان وکړو. طالبان دومره شهامت هم دومره غیرت نه لري چې د پاکستان پر وړاندې یو غبرګون ښکاره کړي. تمام رس سفیر د پاکستان د افغانستان په ټولو وزارتخانو کې ځایو کې ګرځي، حتی سفارت د نورو سفارتو سفیران را دعوت کړي د افغانستان پاک له خبرې کې. پرون جوړ شوی هیواد د 15,000 کلن تاریخ په حق له سرنوشت په حق له تصمیم نسی. دا مونږ افغانان تاریخ ته رښتیا دروغ دروغ ډیر د تاسف زیاده چې ولی مونږ دغه سی په نړیوال سطح مونږ هر څه خپل لا سوال.
بل اجازه سب د طالبانو د واک د کال لا پوره کیدو وروسته هر لوري ملامتي پر بل لوري اچوي. افغان لوري بهرنۍ لوري ملامتوي، بهرنۍ لوري بیا ملامتي پر افغان لوري ور اچوي. څه فکر کوي چې اصلي ستونزه په چا کې و؟
اصلي ستونزه خو دلته ده چې امریکایان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په دې سیمه کې چین او روسیه واک ولري، او په هیڅ صورت هم نه غواړي چې طالبان د چین د اثر لاندې راشي. دلته لوی بهرني سیاسي لوبي جریان لري. د دې لپاره تاسو ته معلوم ده چې د هند صدر اعظم مودي د سرسخت دښمن د مسلمانانو ده، او هغه چې د یو افراطي د شخص ده، هغه په خپل خبري وینا کې په صراحت سره وویل چې کچیرته غواړي چې عیسویان او مسلمانان په هند کې ژوند وکړي، دوی دا هندوستان یو مقدس ژوند ده، دوی کولی شي دلته ژوند وکړي، مګر حکومتي چارو یا سیاسي برخو کې دوی حق نه لري چې لاسوهنه وکړي. د همدې لپاره کله چې مودي فرانسې ته لاړو، د فرانسې د جمهور رئیس لخوانه مکرون لخوانه د ته سور فرش اوار شو، او په ډیر خاصو تشریفاتو سره د دنه هرکلی وکړو. مقصد دی فرانسې، انګلیس او امریکا په دې سیمه کې دا ده چې دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې هند ته کوم ضرر ورسیږي. دا د دې لپاره چې هند په دې سیمه کې پس له روسیې او د چین څخه دریم قوت ده په دې سیمه کې. کچیرته هند وغواړي د چین سره یو ځای شي، دا به فرانسې، اروپا ته او انګلیس او امریکا ته لویه ستونزه په دې سیمه کې جوړ کړي. نو د همدې لپاره مودی هم هڅه کوي چې دغه نړیوال هیوادونه تر فشار لاندې راوړي تر څو پاکستان تجزیه خواته بوزي. ولې بیا نو هغه وخت کې چې هند چین خواته لاړو، بیا نو نړیوالو هیوادو ته پاکستان ارزښمن نه ده، نه امریکې ته، نه هیڅ هیواد ارزښمن نه ده. هغه مجبور دی چې هند په غېږ کې ونیسي، نو پاکستان د تجزیه خواته ځي. او پاکستان واقعا درته وایم چې زه نه پوهېږم څومره وخت به دوام کړي، خپل قبر ځان ته په خپله پاسلی ده. ولې ډېرې د سرحد دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي، او دا د شمال هیوادونه ایران، پاکستان، دوی هڅې کوي. دلته د نشنلیزم مسله، د نشنلټي مسله، د قوم پلویتوب نه ده. دوی هڅه کوي چې پښتون په دې سیمه کې لمن زیوسي، او دغه څلور لسیزو کې چې دومره پښتانه ووژل شول، بل هیڅ چاته دومره ضربه نه ده رسېدلې.
سبا هغه ورځ ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کیږي. څه فکر کوئ چې په دې وکال کې افغانستان څه ترلاسه کړل او څه یې د لاسه ورکړل؟
هیڅ هم ترلاسه کړی نه دي. تاسو کوم داسې یو مثال خو لکه پخواني جنگي جنایتکارانو چې اوس ټول لاړ دي، خو ټول د مجاهدینو رهبرانو، د طالبانو رهبران، دا رسما د سیاسي غړي دي. ولی اوس دغه مغه پرونی جنگی جنایتکاران په بهرنی هیوادو کې ژوند کوي، دار و مدار و شیرازه د هیواد ځان سره یوړل. ولی دوی نشي کولی چې هغه د عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي، انټرپول، پولیسو په وسیله ونیسي او جنگی محکمې ته وسپاري. دلته د عدالت مسله ده. په افغانستان کې وزنی شی چې د خاورو لاندې شوی ده، هغه عدالت ده. په دې سیمه کې قاتل او مظلوم دواړه په یو سطح برخورد بسره کیږي. طالب پرته له وژلو، پرته له دینه، متاسف په دې یم چې ولې د طالب په نامه پښتون بدنامه شو. طالب پښتون نه ده. طالب 40 کاله په حقانی مدرسې کې په پاکستان کې روزل شوی، د دې مصارف چا ورکول؟ د خپل د غندغه غربي هیوادونه دلته د دوی مصارف ورکي. مونږ د غربي هیوادو، د نړیوالو هیوادو، د سیمه او ګاونډي هیوادو د سیاسي ګټو او جیو ستراتیژي ګټو قرباني شو. هم مو هیواد وران شو، هم مو ولس تباه شو. هیڅ په تاریخ د افغانستان کې دسی قدرتونه چې د وروسته څو لسیزو کې په افغانستان کې رامنځته شول په افغانستان کې نه و حاکم شوی. بدترین مرض دغو جهادي تنظیمونو او طالبانو چې په دې هیواد کې واچولو هغه مذهبي سمتي ولایتي او د دې زباني د ژبې مرض و. پخوا خو د شمال نه تر جنوبه د شرق نه تر غربه پورې یو هیواد و. مثلا زه او بخوا چې وختم کم ده داود خان په وخت کې یو د سفربری اعلان ورکړلو پاکستان پېښور او پنجاب سي خالي شو لاړو ټول سند او کراچي خواته وتښتېدل. اوس پاکستان راځي زمونږ په هیواد کې په تیاری باندې بم اچوي په خوست کې ولس وژني. دا که زمونږ وخت دی باور وکړي چې هغه وخت به پاکستان اسلام آباد او پنجاب د خاورو سره سم شوی وی. دا مملکت دا هیواد ملي اشخاص ده چې وطن ته ژمن وي، ملي اول ته ژمن وي او هیواد ته ژمن وي، دغسې اشخاص ته اړتیا لري، نه د پردیو ښکارچیانو ته.
کور ودان د سیاسي مسایلو شنونکی توریالای زایزای و چې له جرمني را سره خبرې کولې. تاسو آزادي راډیو ته غوږ نیسئ په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور رد کړ چې د طالبانو له واکمنېدو د وروسته حالات په اړه یې خپور کړی دی. نور تفصیل له احمد تکل.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اګست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې په خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګند برخه ګرځي. موږ هیله دا ده چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په دغه خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې د یو چا په خولو او د یو ضعیف اقوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
ښاغلی مجاهد، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکي وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته مثبت پرمختګونه وبلل او ویل چې بشري حقونه په افغانستان او لویدیځ کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همداراز ویل چې په افغانستان کې اوسمهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. ښاغلی مجاهد که څه هم ومنله چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته، خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیر یو کال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړي دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همداراز پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تیرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي، د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته به د اسلامي شریعت په رڼا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال له اوښتو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
له ښوونځي لیرې پر ما څه تیر سول؟
د ازادي راډیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوي.
ماریا یم د خوست ولایت د دولسم ټولګي زده کوونکی به حلیمه لسان.
دا چې تیر نظام کې مونږ مکتب ته په خوشاله سره تلو کوم تکلیف مونږ ته نه وو، بعض ستونزې به خو دومره نه لکه په اوسنیو حالاتو کې. مونږ به هر سهار چې پاسېدو یوه نوې هیلې سره به مونږ مکتب په لور روانېدو. ډېر په خوند ډېر په مینه به مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. خو اوسنی وخت کې چې کله نظام بدل شو، دا چې مونږ مکتبونه یې بند کړ نو ټولې هیلې مړاوې شولې، او مونږ کومې هیلې چې د آینده لپاره درلودې هغه ټولې له منځه لاړې. مونږ هم لکه غواړو چې د نورو هیوادونو پر کم پرمختللی نظام ولرو، پرمختللي زده کړې وکړو. د دې په خاطر چې مونږ دا ټول حقونه اخیستل شوي دي، ښځې لکه دلته په هیڅ مانا، نجونې په هیڅ دلته نه حسابېږي. مونږ مکتبونه بندې کړلو، اوس هم مونږ شفاسو دي یو رقم غمجن وو، یو رقم احساس کوو. سهار شپې چې مونږ ویده کېږو مونږ به دا فکر کوو چې سهار چې پسې کو جامې به وغوندو، خپلې کورنۍ وظیفې به اجرا کوو، مکتب په لور به زه دا ته درس به وایو، او راتلونکي کې به زنونه دا دا شیان جوړوو. خو دا چې اوس مهال مونږ باندې مکتبونه بند شوي دي، د کار زمینه ښځو نه ده مسایله، نو په دې وخت کې مونږ ټولې هیلې چې دي مړاوې دي، او مونږ بېخي نه هیلې یو د خپل آینده لپاره، هیڅ نه پوهېږو چې څه وکړو. او اوس چې دی مونږ چې هر سهار پسېږو، مونږ سره یوه تلوسه چې کومه وه، کومه هیله چې وه، هغه نه وي. هر سهار لکه د اوښکو سره مونږ پسېږو، هر سهار مونږ نوی احساس کوو، نوي نوي مړه کېږو هر سهار چې پسېږو. د دې لپاره چې مونږ مکتب ته نه ځو، مکتب څه معنا؟ مونږ ته یو ژوند و، یو نوم، یو شی و. مونږ به چې کله مکتب ته تللو نو ډېر به خوشحاله کېدو، یو رقم جذبه راسره وه چې مونږ به په راتلونکي کې ځان نه دا شی جوړوو، آینده به مو داسې وي. خو اوس وخت کې مونږ چې پاسېږو، هر سهار مونږ نه هیلې و، صرف دا وایو چې مونږ د کور ښځې و، د کور کارونه باید وکړو، او په کور کې دننه باید پاتې شو. د بیدیا وتلو لپاره، د زده کړو لپاره، د کار لپاره مونږ ته هېڅ زمینه مساعده نه ده، او کوم حقونه چې مونږ ته مخکې راکړل شوي ټولنه نه اخیستل شوي دي. اوس صرف نیمګړې داسې یو لکه تش جسم چې روح ونه لري، احساسات ونه لري، صرف په کور کې بند پاتې شي، او بس د کور وي او د کور مېرمن اوسي. بیدیا ټولنه کې مونږ ته هېڅ حق نه ده راکړل شوی.
ازادي رادیو ته غوښیست
له خبرونو ور اخوا.
ازادي رادیو مونږ له چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیرش خبري اعلان توقيف سي وي. اسدالله الدین په دې تفصيلي راپور کې له تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبري اعلان عمومي وضعیت ته کتنه کړې.
ما هم گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستان سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیا.
وارث حسرت ده هغو پا گوت شمیر خبریالانو لدل دی چه داده ی ده توقیف ده محال کسی لازاده ی رادیو سره شریک کرده. دای چې د اریانا تلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و، د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو، او درې ورځې په بند کې تیرې کړې. ښاغلی حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د تلویزیون له مخې ونیو، او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را می بردان توهین ته
پر لارې چې بي ولو توهین او سپکاوی کوه، بد خبري کوي. ویل چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناس وي. ویل چې تاسو د پخواني نظام پاتشونی او جاسوسانی. لږ می چې غک پورته کړ، په لغتو یو وهلم، زما لاسونه تړلی و، نو دردونه می ډیر احساسول.
حسرت وای دای تو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو، او بیا سترګې تړلی د بګرام زندان ته ولېږدول شو. نوموړی د توقيف د لومړی شپې یو کیسه کوي.
په یو اتاق انداختن، یو اتاق یو سلول بود، و درې سلول
زید زندان په یو تنګ خونه کې واچول. په دې سلول ډول خونه کې تشناب هم. ما ته د شپې لوبیا وچړولې راوړه. لوبیا خراب و او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوخ ټولولو په سراغ لل، نو وی ویل ولدې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په چپیړو وهلم، پر شای په لغتو وهلم. ټول درې شپې مو په همدې وصیت تیرې کړې. دوی به هر دو ساعت وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تیرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه معلومه شي بیرته خوشې شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف یې تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې، وزی بوتللم، او هلته ورسره وو دوه درې ورځې سره تیرې کړې. خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري، او زه دا تقریبا څلور ورځو درې شپو کې ونه توانېدلم، حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی، او وایي د له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګروو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی راډیو موندلې چې د موده کې څلور دیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمیر ممکن لدې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پر خپله ویبپاڼه ثبت کړي وو. موږ په کابل ولایتونو کې له لږ تر لږه پنځو نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو یې هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل که یه غاگ او نوم خپور شي ممکن د سر په بایه ورته تمام شي. یو خبریال چې مونږ خپل غاگ نه خبرو و ویل،
زه د طالبانو په توقیف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوس سب شبه د زندان یو ساتونکی په بوټونو خاطر لاندې به سیمنټ، ځمکه لپاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوتې وې. ډېر درد راباندې تېرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوصو غړو ته شکنجه راکوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګورو.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم، خوش یې کړم، خو په زوره یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونه کوله.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیره جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و، وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. د خبریال 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهال وویل د خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصولو له مخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپه ګوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې واک ته ورسېدل، د سږ کال تر همدې نیټې پورې لږ تر لږه 14 خبریالان وهل شوي هم دي. د خبریالانو ملاتړې بنسټونه د خبریالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یو یې د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بل یې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند او دریم یې هم د رها خبری آژانس خبریال علی رضا احمدی و. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. د خبریالانو سره د شوي زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو، د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوي دي. په دغو پیښو کې د 103 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند او 3 هغه د ګواښ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولي خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او دغه راز پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمېر یو شمېر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خپرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبریالانو سره د دغه زور زیاتی قضیې مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیې د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هیڅ نوی اطلاعات فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره
خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 218 رسنۍ بندې شوې دي چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 2000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسؤلان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته دې د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسؤل مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسؤل جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
او اوسم د دې خبرونې مهم خبرونه یو بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لورو پرتو سیمو کې هم اړه کسانو ته رسول سوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکا چنګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی و، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لرې کړی سوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په روسیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونه کې مو اوریدل، د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي پوځي په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګولي. د اوکراین ولسمشر تیره شپه په یوه وینا کې ویلي هر روسي سرتیری چې پر دې بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د دې تاسیساتو چې د روسیې په کنټرول کې د په شاوخوا کې د وروستیو پیښو ملامتې ښکېلې خواوې پرې یو بل اچوي. زلنسکی تېره شپه ناوخته په یوه ویډیویي وینا کې وویل هر هغه روسي سرتیری به چې پر دې اټومي تاسیساتو برید کوي یا له هغه ځایه د ډزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکراین د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نښه شي. موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکراین زپوروژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. د هغې ښارګوټي چې دغه اټومي بټۍ پکې پرته ده ښاروالو وویل چې پر دې بټۍ د توپونو وروستۍ ډزې د روسي ځواکونو لخوا شوي، خو روسیې دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو دغې بټۍ ته نږدې د توپونو نه ګولۍ ویشتي دي. دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي. دواړو ادارو ویلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته دې له دغو تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یوه غیر نظامي سیمه اعلان شي. لویدیځو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوروژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي. د زاپوروژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولوېدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړی
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایي فایر وکړ.
د زمري په څلورویشتمه د اګست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې.
نور بس دی.
شکست سکوت. سلامونه، ستړي مشه. د نور بس خبرونه د ازادۍ لرډیو ناوړي. د طالبانو له بیرته راتګ او په کابل کې د هغوی له واکمنۍ څخه نږدې یو کال پوره کیږي، سره له دې چې په تیر یو کال کې افغانستان له بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و. افغان نجونې هم له تعلیمه محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي. تیر کال د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او واک ته ورسېدل، نو ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په همغه نوملي خبری کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځي او تلاړ شي. خو دا د نږدې یو کال پوره کیږي، خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي او تلاړ شي او درس ووایي. د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتوري او فرهنګي محدودیتونو په وجه ښوونځي بند پاتې دي. سره له دې جوخت افغان میرمنې له کار کولو محرومې شوې دي، بل محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کولی شو د ښځو چارو وزارت اشاره وکړي یا لمنځه تللې دي او یا دا چې اوسې فعالیتونه کاملا په ټپه ولاړ دي. نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او نجونې له څه سختو سره مخامخ شوي او څه سختي وزغملي، د میرمنو او نجونو راتلونکی به په افغانستان کې څه ډول وي، او یا دا چې طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي او کنه، او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه، په دې اړه باندې په نننۍ خبرونه کې به بحث وکړو. زه فریده سیال ستاسې قربانۍ یم او د بحث میلمنې مې هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذې سایما خوګیانی، د میرمنو د حقوقو فعالې هریوا اوګي امیل او ماریا اتو تخیل سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي په پیل کې میرمن خوګیانی ک تاسو تر شول تاسو یې پیل کړو. تاسو د طالبانو د واکمنۍ د تیر یو کال د میرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې پوسه معلومه ده د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، تقریبا یو کال. نو په دې یو کال کې موږ ولیدل چې کومې وعدې چې طالبانو کړې وې ډېر اثر کړی، سم چې موږ د ښځو حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې موږ ژمن پاتې شو، مګر متاسفانه د ښځو او جنکۍ د خپل اساسي حقونه چې هغو ته هم اسلام ورکړی دی، هم قانون ورکړی دی، هم ټولنې ورکړی دي، هیڅ نو محدودیت کې نه وو په تیرو زمانو کې. نو دوی هغه ته نوښتل، مثلا د اول دوی د تعلیم حق دی، موږ تاسو پوهېږو چې تعلیم په اسلام کې ویلي چې په ښځو او نارینه په دواړو فرض دی، او ضرورت دی ټولونه ضرورت دی نو کینی مټوله د موږ بیسواله پات شي سروکا دا ټولنه به په ان په کلو کلو شاته دی دغه یو حق مثلا موږ تاسو یو ډیر مشهور مطلع چې یو غړي سره مو وښنه نو ډوډۍ جلا سا واخله دوی د افغانستان د خوځو د لاسه ډوډۍ وخت یې دا د تدریجي مرکز نو فکر وکړه په درهاو درهاو خځې بیکاره دي نن په کابل کې کوم خوځو چې په وزارت خانو کې کار کولو نه ټول بیکار دي موږ تاسو دې عین شاهدان نشو چې مخکې د وزارت مالی نه خځې جواب پرې وته وي د تاسو په نه راولګي په کوټو چرته کې راولګي ان کې هغه غیر مستقیم چې تاسو یې وڅکا وتیل تاسو دا دوی مشکل لودرې مشکل موږ تاسو مولم چې د افغانستان خځې اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري دوی کورونو سرپرستی کې وي کوندي دي ودونه دي کړي نور ستونزې لري نو ته ویل تاسو بدون ما هم نه چې سفر نشي کولای سفر باندې هم بندیز لګولای درې هم اخو موږ تاسو مولم چې د افغانستان خځې همیشه به اجازه ګرځي دوی هیڅ کله به اجازه نه وي چې دوی تعلیم ته لري کولی تاسو ته دوی مثلا د ایجاب لپاره ورته نه ویلای هي روي سي یعنی د افغانستان د خلکو بدبختی د غيو کل او کم ناورین شو را مخته شو د افغانستان کې د څه کوم چې دا په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه وه
میرمن خوګیانه کدار ته وای چې دغه یو کال کې تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل لکه وخت نشه طالبان واکمن شوی دي تاسو لکه مستونز سره مخ شوی یاستئ
نو په ژوند کې اندره تغیرات راغلي دي چې کارم کوم اندې کار د حق محرومي چې څو شرکت ملرلو دغه د حق محرومي اقتصادي له هغه تبر چې پاکت مقابل کې مز دخل دغه د حق محرومي همدا هم اولادونو مکتبونه نه دي په کورو ناسي ان اولادونه به تعلیم شو د تعلیم د حق نه محروم دي چې دا د سخت کړاو دي د مور او پلار لپاره چې اولاد به تعلیم پات شي نو د افغانستان ټول خلک بل خصوص خوځو لپاره ډیر بد کالو
تاسو ته بیرته راوګورځو میرمن تو تخیل تاسو ته بدر شو له تاسو هم همدا پوښتنه کوم تاسو دغه تیر کال د میرمن او نجونو لپاره څنګه ارزوي
لکه څنګه چې زمونږ ګورو تاسو معلومه موضوع ده چې موږ کوم کار تیر که دا نه یوازې د نارینو د پاره سخت کالو د اقتصادي اړخه سخت کالو تر ټولو ستره ضربه د ښځو برخې ته وه لکه څنګه چې هغه میرمنې چې د تعلیم ته یې لاسرسی درلود په ځینې دفاترو کې کار کوو د حکومت مهمه برخه یې جوړوله هغه په کورونه شوې هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې یا هغه نجونې چې په دولسم یولسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته وي هغه هم په کور شولې یعنې د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و هغه مکمل په کور کې نول شو تاسو ګورئ موږ خو دا یوه عامه خبره ده وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري نو که یو قشر د دې ټولنې کې همکاري ونه کړي نو موټر خو په نیمګړی حرکت نشي کولی نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم دي ته رسېدلې وه یا کال مخکې چیرته وه هغه ته نه د نارینه په برکت نه وه هغه زمونږ د خویندو په برکت هم وه نن چې افغانستان د آبادي د نگرانه جهان کې یا د سیاست د مخې نه یا د اقتصاد د مخې نه د ودې په حالت کې هم په دې کې د میرمنو هم ژور تاسو چې هغه میرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هېواد د ژوند خوندیتوب لپاره بهر لاړې او یا څه تعداد په کورونو کې کېناستې او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې چې دا یوه ستره ضربه وه زه خپله ما دنده درلودله نن په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه د ذهني فشار د وجې نه زه نن مطالعه هم نشم کولای ځکه چې موږ ذهني هم د فشار لاندې چې زموږ راتلونکی څه کېږي آخر زموږ سره څه روان دي یعنې دا هغه اندېښنې دي چې موږ نن سبا موږ لرو
میرمن تو تخیل تاسو ته بیر سره وګرځو میرمن خو یړی تاسو ته برا شو تاسو ولې چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده د زموږ اساسي او مدني حق هم ده سره لدی چې طالب چارواکي کتا سو نمونه اوریدلې وی د دوی د هر نوم سره مولوی یا قری ذکر شوی دی، یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصول او اسلامي احکامو پوهیږي، نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی ښوونځي او تلاړ شي او انجونې درس وایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې اصل ستونزه چیرته ده؟
اسلام کې نشته او نافذه قوانین چې مخکې په هېواد کې نافذ وو درته کېدل، او که وروسته دوه مثلا کوم شی جوړوي نو زه فکر نه کوم د ښځو تعلیم لپاره کوم محدودیت وي. د دې سرچینه اسان بچت ده، ځکه دوی په خپل واک کې نه دي، یو په خپل واک کې نه دي چې دوی تصمیم ونیسي او د ښځو مکتبونه او یا دا شروع کړي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. او دویم دا ده چې دوی اتفاق نه لري، دوی څو ډلې دي، یوه ډله یوه خبره کوي، بله ډله بله خبره کوي، نو دوی چون په خپل واک کې نه دي.
میرمن خوګیانه، ستاسو هدف دا ده چې دلته دغه پل می چې دوی کوي د دې شاته سیاسي اهداف دي؟
سیاسي اهداف دي، او شاید دا حکم دوی د بل دینه وقلي د کډې په خپل منځ کې د اتفاق نه لري. نړیوال ټولنې د وړاندیزونه وکړه، خپل افغانستان د نشین ورته وړاندیزونه وکړه. اته موږ ښځې دا یو کلچر وي چې ښځو تعلیم حق دی، ښځو تعلیم حق نو کدی چې خپلواک کړی شي دوی اجازه ورکړي، خو دوی خپلواک هم نه دي، په تصمیم نشته ولې. او مفکرم دې بزنه شاید ساده شي. ممتاز، تاسو خبره ده چې ګاونډي هیوادونه کې خځې کولای شي چې وزیران شي، خځې کولای شي پارلمان ته لاړ شي، خځې کولای شي ډاکتران شي، خځې کولای شي انجینران شي، حتی شاید نظام فضا ته هم لاړ شي. مګر په افغانستان کې د شپږمه پورته خو اجازه نشته چې تعلیم.
مننه میرمن، تو تخیل تاسو ته بره شو د طالب چارواکو پرستی څرګندونه کې ویلی و چې ښوونځي ځکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري، او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې ښوونځي تړلې پرېښي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وې چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسېدلې دغه ستونزې را پیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي؟
دا بهانی دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي، دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابت دي. تاسو ګورئ څه وخت وړاندې د دوی وینا دا و چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مکوونځو ته په څه ډول لباس کې لاړ شي. بیا هغه بهانه چې ختمه شوه، بیا وی چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رفع کوو. نن عین د عمران خان خبره راخیستل کېږي چې عمران خان ویلي و چې افغانان خپل یو فرهنګ لري، هغه چې ښځو ازادي نه مني د خپل د فرهنګ د مخې نه. نو زه نه پوهېږم چې عمران خان د موږ د فرهنګ نه څه خبر ده چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ اورو چې دوی وایي چې افغانان خپل یو فرهنګ لري. د افغانستان فرهنګ ټولو ته معلوم ده، او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی پې تپه یا بېله خبره ده. د افغانستان په فرهنګ کې که پخوا وخت کې ښځو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالۍ کې ښځو تعلیم نه کوو، ښځو په څادر کې تلې د خپل خاوند سره په پټي کې کار کېله کوله، هلته خو فرهنګ نه و. چې بیا تاسو د ښځې په حجاب یا په اسلام کې کوم قید او شرط ورته راوړئ، نو هلته تاسو د ښځو باندې د غرونه لرګي ولې راوړل؟ تاسو د کاریز نه پی اوبه ولې راوړلې؟ تاسو په پټو کې کار کېله ولې پې کوله؟ هلته ستاسو دا فرهنګ د اوسنی فرهنګ دی چېرته و؟ زما فرهنګ خو همغه فرهنګ ده. ما ته په کور کې مسؤلیت راکول کېده، زما پخواني پښتنو ته که زه به راجیا وکړم د ما همدغسې مشران مې غرو ته تللي، د هغه ځینې لرګي راوړي دي، همداسې پټو کې د خپل خاوند یا د خپل ورونو سره کار کړی ده، اوبه د بهر نه راوړي دي. یعنی یو مسؤلیت یې ما ته په کور کې راکړو. زما فرهنګ همغه ده، زه همغه فرهنګ غواړم. د اسلام په چوکاټ کې غواړم. افغاني لباس هغه لباس ده چې تر عربو هم په اسلام کې خوندي لباس ده. یعنی عرب په هغه اندازه خوندي نه دي لکه افغاني لباس چې خوندي ده. دا صرف بهانې دي، یو نه یو رقم په دې چې د افغان نجونو د تعلیم نه لرې پاتې شي. ځکه دوی پوهېږي که چېرته یوه مور تاسو تعلیم یافته شي، البته بهرنیان په دې پوهېږي چې یو مور تعلیم یافته شي، د هغې اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کېږي. نو په سالم موږ څنګه استعمالولی شو؟ سالم موږ د نړۍ په سطح په مختلفو د خپلو اهدافو دپاره څنګه استعمالولی شو؟ نه شو کولی.
ماریا جانې وبخې، په بخنې سره په وخت سره اوس مهال دغه تیرو شلو کلونو کې کمه سرمایه ګذاري چې په افغان نجونو او په افغانو میرمنو شوې ده، دوی تر یو حده توانېدلې وې چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې. اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي د دې لپاره چې حداقل د دوی هغه راتلونکي لورګانې، د دوی هغه راتلونکي نسلونه درس وایي؟ اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څه نه لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق وغواړي.
دا خو داسې نه ده چې میرمنو غږ نه ده پورته کړی. د عمارت د جوړېدو سره تاسو به د دې شاهد اوسېږئ، په رسنیو کې به تاسو اورېدلي هر ځل میرمنو لاریون وکړ، د مختلفو شعارونو تر لاندې را ووتلې، خپل د حقوقو دپاره، د کار د حقوقو دپاره، په ټولنه کې د برخې اخیستلو د حقوقو دپاره. ولې وروسته هغه میرمنې شکنجه شولې، هغه میرمنې ونیول شولې؟ افغانانو ته تر سرمایې، تر موقف، هر څه خپل عزت مهم ده. نو چې کله ستا عزت په خطر کې لویږي، ته مجبور یو قدم شاته تګ وکړې. نو دلته هغه میرمنې چې ونیول شوې، باقي چې هغو پلان درلود چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه وکړي، د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي چې داسې نه چې دوی بوزي او داسې اعتبار هم نشته چې دوی کوم دي ته بول کېږي، د دوی څخه څه پوښتنې کېږي. شل ورځې د هغو سره هېڅ اړیکه نه ونه نیول شوې، هغو
د دې کارونو پایله به څه وي چې بالاخره هغوی چې غږ پورته کړی، هغوی زندانی کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، او هغه پاتې چې هغوی غواړي د خپل حقوقو لپاره مبارزه وکړي، هغوی یریږي، کورنۍ اجازه نه ورکوي، پایله به څه وي؟
دا خو روان حالت دی. دغه نن چې مونږ غږیږو، خبرې کوو، دا معنا دا ده چې مونږ د حالت نه یریږو. زمونږ ډېرې خویندې دي چې اوس هم نه یریږي، ښکاره خپله مبارزه کوي. څوک یې د رسنۍ د لارې نه، څوک همدغسې ستاسو ته خپل نظریات وړاندې کوي، څوک لاریون همداسې مختلفو د لارو نه. ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې او هاخوا دېخوا خبرې راوړي، دا صرف د افغانستان ته، د نړۍ په سطحه یو شرمندګي راوړی شي چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو ترمنځ دشمنۍ وي، نو ښځې بل استول کېدلې، د ښځو عزت دومره ګران و چې د هغو په مخ به دشمنۍ بخل کېدلې. نن افغانستان دومره ولوېده، خلک یې دومره ولوېده چې نارینه پرېږدو، ښځو ته لاس اچول کېږي او هغه زنداني کېږي. دا صرف وطن او ولس ته شرمندګي راوړی شي، او دا شرمندګي به زه په دې ډاډه یم چې ډېرو مرګ بیا دوام ونه کړي.
مننه میرمن توتاخیل، تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن خوګیاڼۍ، تاسو ته به راشو. په دې وروستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی ده چې که چېرته افغان نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي او دوی همداسې ښوونځي د دوی پر مخ باندې تړلې پاتې شي، سره له دې چې په دوی باندې هغه روحي او ذهني فشار ډېر ده، د دې سره د دې احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبور کړی شي. د دې تر څنګ نورو مختلفو لارو نه په دې د افغان نجونو نه استفاده وشي. آیا دغه څرګندونه د دې سازمانونو تر کوم ځایه برحق دي، او د دې احتمال شته چې داسې یو څه افغانستان کې واقع شي؟
دا یو خبره خو رښتیا ده چې د افغانستان ښځې اکثرا په رواني تکلیفونو اخته شوي دي، ځکه چې د دوی نه تېچ لرل د افغانستان شل کلنه لاسته راوړنې د ټول کرنه وخت شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مطلب دا چې دوی په اجبار باندې ودون ته مجبور شي، دا د هر چا حق دی چې کله واده کوي، په کوم عمر کې واده کوي، څنګه واده کوي. په دوه ډېرې خبرې لپاره تر اوسه کوم خاص دغه لري، فقط یو لایحه یې وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور او نش نکاح کولی او خپله خوښه مثلا دوی نکاح وکړي. دا د اسلام د نظر صحیح خبره ده، د قانون د نظر نه صحیح خبره ده، او د بشري حقونو د هغې د نظر صحیح خبره ده، د اسنادو د لاړ هم صحیح ده. مگر زه نه پوهېږم په دې باندې خاص تبصره نه ده کړې چې نه دي ویلي چې افغانستان نه جنکۍ ښځې به مثلا دو د ودونو په کله کومه لایحه ورته راوباسي، او یا به کومه خبره وي کومه کوم څه چې شنګې اورېدلې.
ښکاره په افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ آیا داسې یو څه احتمال شته چې که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي، کورنۍ به یې مجبوره کړي چې دوی په زور واده وکړي؟
اتمن ځکه چې جنکۍ په کور کې ناستې وي او تعلیم نه کوي، اوس پهشتیا کار پلاو کې تر دوش کلنۍ، درېش کلنۍ نورمال، دوی کوم پوهنتون مکتب وي، بیا پوهنتون ته دوش کلن تعلیم ختم شو، بیا واده کوو. اگر دوی په کورو کې راشي او اقتصادي وضعیت یې ګډوډ وي، نو طبعا مور پلار ته نه خواهش کوي، ورته وایي چې بس کورنۍ شاشه پرې راوړي چې یو کوم تعلیم نشته. خبره کوله طالبان هم دا چې جنکۍ ټول مکتبونه پاک شي، ټولې لاړې، ودونه یې وکړه، بیت مثلا موقعیت اداره جلسه هر زبحوز مخلو شاگردار می دو دری واسمان مایند می این تعلیم زنه پات شو نو کلیه شی در دقیقه لامل شی جی مثلا تعلیم نوی ودی مجبور دیج به واده اوکی
مننه مهربان سایمه اوګه ایمیل را سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده تاسو ته خرغلاست یو ستړي مشوي په پیل کې له تاسو غوړم دا و پختم چې تاسو د طالبانو د تیر یو کال واکمنۍ د مېرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوي
بلنه کوم زه هم تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم یو کال چې تیر شو واقعا د ستونزو کړاوونو د فرصتونو د لاسته تلو او د ډېرو بدبختیو ناهیلیو کار و اوس ټولو دپاره ټول هغه انسانان چې په افغانستان کې وو خو مخصوصا مېرمنې ډېر زیانمنې شوې ډېر زیات ودردېدلې او هر څه له لاسه ورکړه ټول امیدونه او ارزوګانې خاورې ایرې شوې د تعلیم د طرف نه د کار طرف نه د دې حضور په سیاسي ډګر کې یعنی د دوی هغه د هیواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت یې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې که څه هم هغه وخت ستونزې وو خو مګر بیا هم دې حالت پورې په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هر ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي بیا به ښه شي خو یو کال یو کال یو عمر دی یو ډیر اوږد عمر دی او مونږ یې د تمدن د کاروان په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو ډیر دردور و ډیر دردونکی دا خو یو کال ډیر عمر دی مونږ هر څه له لاسه ورکړه او په ډیر بد حالت کې مونږ تیر کړه او دا ترخې خاطرې همدا اوس هم مونږ ځورئ همدا اوس هم مونږ سره دي نو همداسې کار دی جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمبار شوي کور په شان زمونږ هر څه له لاسه ولاړه
اوګۍ که دا راته ووایي د یو مېرمنې په توګه باندې اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت چې مېرمنو ته د کار اجازه نشته د سفر اجازه نشته بې له محرم هغوی لرې ځای ته نشي تللی ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیمه محرومې دي تاسې د یو مېرمنې په توګه باندې د طالبانو د چارواکو نه څه غواړئ چې هغوی حداقل په دې برخه کې څه وکړي تاسو ته
همدا چې مونږ هر څه نه لرو هر ورځ زمونږ حریم شخصي محدود کېږي مونږ توهین کېږو په دې ټولنه کې که پخوا مېرمنې مبارزې کولې چې زمونږ حقونه باید نارینهو سره یو شان شي او دا او هغه دا غواړم هغه غواړم خو اوس مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفات وپېژنئ تعلیم یافته ښځې محترمې ښځې یو سرویس ته ودرېږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهېږي چې بیخي نشته راکړه ورکړه نشته پیسې ورکې شوي بانکي نظام ړنګ دی هېڅ هم نشته آمد نشته مصرف شته دی دا فقر بدبختي دا د ټولو مصیبتونو مور ده په داسې یو ماحول کې هر ورځ که ما نه چا تقاضا کړې ما خپل آواز پورته کړی دی بل پورته کړی دی په هره ژبه وي په هر رقم وي که د شعر په ژبه وي که د لیکنې په ژبه وي مونږ دغه مبارزې وکړې او دا خپل آوازونه هم پورته کړې د دوی غږونو ته په ډېر محترمانه شکل هڅه اوس زمونږ وا تصمیم لرو مشرانو ته یو یو ته لاړ شو او زمینه مشاهده شي چې مونږ د خپل آواز ورته ووایو خو زه نه پوهېږم چې یو یم سم مواجه دلیل نه لري مونږ ته د دې امید مونږ ته څوک نه راکوي ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو نه نه دا خبرې نه اورو
اوګۍ جانې وخت مو کم ده وخت مکم ده که پلنډو کې راته وای چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان مېرمنو او افغانانو لپاره څه کولای شي پلنډو ټوک کې
هر څه کولای شي که هغوی وغواړي زموږ د حال نه هغوی ډېر ښه خبر دي مونږ آرام نه یو ناست د دې حالت اوس جهان داسې نه دی جهان اوس یو کلی کور دی او یو ورغوي غوندې او هغه شوی دی یو ځای شوی او دوی د هر څه نه خبر دي خو زه نه پوهېږم چې د دوی په غوږونو کې ولې مالوشي دي ولې دوی ځانونه کاڼه اچولي دي ولې نه ګوري په مونږ څه تېرېږي مونږ هم بشر یو مونږ هم انسانان یو مونږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو
مننه کور ودان مېربن سمي تاسو ته براشو د بشري حقوقو یو ویډلی په دې رسېو کې ویلو چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي. تاسو فکر کوي که په لنډه کې راته ووایي چې دغه اقدامات به څه وي؟
اقدامات به همدا وي چې ونه په شا ډول شي، دوی ته بسپانی شي، د ښځو حقونه ومني، له غیر د هغې نه یوله رفه همدغه چې وویل په رسمیت ونه پېژني او محدودیتونه به جدو باندې مثلا وضع شي. کوم شان چې دوی په لټه کې دي چې مثلا دوی سفرونه باید آزاد شي یا دا وشي هغه وشي، نو دوی په مقابل کې دي بس نړیوال همداسې چا راوړي چې د افغانستان خلک خپل هغه اساسي حقونه چې دوی
مننه میرمن سایمه، مننه ماریا. تاسو به هم راشو، تاسو رو ته په لنډو کې وایي چې دغه اقدامات به د دوی څه وي؟
دا معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په سطح کوم مشروعیت نه لري. نړۍ آماده ده چې طالبانو ته هر وخت مشروعیت ورکړي، په شرط دی چې طالبان په خپل کړنلاره کې تغییر راوړي. هلته وایي چې موږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو، خو په داخل کې انسان ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي. دوی ته به څنګه نړۍ مشروعیت ورکړي؟ تر هغو چې په خپل فکر کې دوی تغییر رانه وړي، آخر به نړۍ لکه شل کاله وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې بهیو لاس.
ډېره مننه له تاسو هر یوې میرمن من سایما خوګیانی د پخانی حکومت پولیسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د میرمنو د حقونو فعال هری ویوګي امیل او ماریا تو تخیل نکور مودان چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو. ژوندې وسی د وسمه خبرونه تر بیا خېچاره.